په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دي کوم د مشال رادیو په خبري کې راځي. زه هارون بچا سلامونه حضرت وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډېر پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی. پاکستان د تورخم په پولا د انخطو په اړه افغان حکومت ته احتجاج کړی. امریکا وایي داسې ثبوت نشته چې ګنې په فلوریډا اورلینډو کې وسلوال بریدګر ته له بهره هدایات ورکړل شوی وو او د عراق د فلوجه خارنه په زرګونو عام خلک په وتلو کې بریالي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې ناظم الامور ورغوښتی او په تورخم پوله د نښتو په اړه یې ورته احتجاج کړی دی. د یاد وزارت لخوا تېره ورځ جاري شوې خبر پاڼه وایي چې دې لړ کې یې د افغان حکومت نه د تحقیقاتو او په آینده کې د دا ډول پېښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل تېر ماښام په تورخم پوله د ګیټ لګولو په لانجه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو وار بیا د ډزو تبادله شوې چې تر سرو رو ساعتو جاری وه. دغه جګړه هغه مهال بیا شروع شوه چې پاکستانی ځواکونو په تورخم کې یو وار بیا په لانجمند ګیټ تعمیراتي کار شروع کړ. چارواکي وایي چې د تېر ماښام په جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو درې تنه جوبل شوې دي او د افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ جوبله وخته ده. دا شخړه د تیر اتوار په ورځ هغه وخت شروع شوه چې پاکستانی ځواکونو په تورخم پوله خپلې خواته د دروازې جوړولو کار شروع کړو او افغان ځواکونو دغه کار د بندولو غوښتنه وکړه. د اتوار د ورځې پنخته کې د دواړو خواوو یو شمېر کسان جوبل شوي وو چې پکې یو افغان جوبل اسکر بیا په اسپیټال کې ساو ورکړه. افغان چارواکي دا نظر لري چې د سرحدي تړونونو مطابق پاکستان په صفري نقطه د دروازې جوړولو حق نه لري، خو پاکستان وایي چې دغه دروازه د صفري نقطې نه 10 متره دننه خپل حد کې جوړوي. نن با د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2018 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کیږي. د لړکې د وزیر اعلی هاوس په خبر نه مشال ریډیو تاسو ته ول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نن با اول د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غونډه کیږي چې پکې به نوموړی د بجټ منځوري ورکوي او بیا به 4 بجې د اسمبلی په غونډه کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید دغه بجټ وړاندې کوي. هلته د خزانې وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼه بیا وایي چې سو وخت مظفر سید د په اسمبلی کې د بجټ تقریر شروع کړي نو د یاد وزارت په پاڼه به بیا خلک د بجټ ټول تفصيلات هم کتلی شي. د پیښور پریس کلب اخواته د خیبر ایجنسی د کډوال احتجاجي ناست نن پاتې 20 ورځ هم دوام لري. د دې احتجاج کوونکو مشر د خیبر ایجنسی د تحریک انصاف ګوند مشر اقبال افریدی کوي. نو موړي 13 ورځ مشال ریډیو تو ویل
دو قسمه متاثرین دي چې یو دغه علاقے چې کلیر نه دي والته فوجي عملیات شروع دي. دغه دلته راشن بند کو دغه د آی ڈی پی سټیټس یې ختم کړو. هغه خلک چې برت دلی دي دغه بچول نه سکول شته نه وبشته نه بجلی شته. حکومت کورونه چې په بمونو کې ډزې دلی وو دغه د جوړېدو سروي او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دي. د 35000 نه بو خل دلته متاثر پراته دي چې علاقے کلیر نه دي. هغه خلک چې هلته تللی دي وو تلک خلک تللی دي.
وفاقی حکومت په وار وار ویلی دی چې د بیلابیلو قبایلی سیمو به کورشوی خلک به د روان کال تر اخرې خپل سیمو کې بهال کړي. د سوات پولیس ادعا کوي چې تحصیل کابل کې د وسلوالو خلاف د لټون عملیاتو کې درې وسلوال وجلی. د کابل سیمې ډی ایس پی ظفر خان نن مشال ریډیو ته ویل دغه عملیات پولیسو او د پاکستان پوج په ګډه 13 شپه ورسته له هغه شروع کړل چې وسلوالو د پولیسو گشتي گاډي باندې عمله وکړه او درې پولیسوالای جوبل کړل. نو موړي زیاته کړه چې د لټون عملیاتو کې وسلوالو په دوی دز وکړي چې په جوابي کاروایي کې درې وسلوال بو وجل شو، خو د وجل شو کسانو په جنګلو تر دې د منه ده شوې. وسلوالو لا هم په دیړه رسنوي تاسو نه دی ویلي. بلخوا د بلوچستان صوبې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې 13 شپه د پولیسو سره په نخته کې 15 وسلوال وجل شوې دي او د ولقینې وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوې دي. د دې صوبې د پولیسو ویان شهزاده فرحت نن مشال لري او ته ویل چې دا په خطر ماسختان د کوټې په چشمه جوزي سیمه کې را مخته شو. نو موړي ویل د یادې سیمې نه د پولیسو موبایل تیرېدو چې ناڅاپه په نامعلوم وسلوال ډزې وکړي او په جوابي کاروایي کې پولیسو 15 واړه وسلوال ووجل. په دې اړه د وسلوالو لخوا لا هم رسنیو ته سندي ویل شوی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې ګنې د فلوریډا ریاست په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو په کلب برید کوونکي وسلوال ته د هیواد له بهره هدایات ورکړل شوي وو. دغه پیښه چې د امریکا په تاریخ کې په ډزو د عامو خلکو د وجنې تر ټولو خونړۍ وه، پکې خواوشا 50 کسان وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د تېر اتوار د ورځې په قتل عام کې ککړ بریدګر عمر متین نومېده چې په امریکا کې پیدا شوی او افغان نژاد امریکایي دی. نه ویش کلن عمر متین د برید پر مهال دغه کلب نه د ایمرجنسی ته ټلیفون کړی وو او پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی وو. نوموړی هم په دغه موقع پولیس په ډزو وجلی وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي دغه وسلوال د دوی ملګری وو. او د امریکا د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ دغه هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریز نور هم سخت کړی. ویلي دي چې په بندیز کې به یې افغانستان، پاکستان او شام هدف وي. د فلوریډا ریاست په اورلانډو ښار کې د رامنځته شوې پېښې نه یوه ورځ وروسته پرون ټرمپ د امنیت په اړه یوې قامي وینا کې ویل که ولسمشر جوړ شو نو امریکا ته به له هغو هیوادونو د مسلمانانو په ورتګ په عرضي ډول بندیز لګوي له کومو چې په تېرو وختونو کې امریکا، یورپ او د دوی اتحادي ملکونو ته د خطر ثبوتونه موجود دي. او بل خبر دا چې د عراق فلوجه ښار شې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولقه کې د خواو شا څلور زره عراقیان ته په وتلو کې بریالي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د یاد ښار د یو مرکزي سړک د نیولو نه پس یوه لاره خلاصه کړې ده. د ناروې د کډوالو کونسل پرون وویل چې فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د خلاصولو لپاره د تېرې میاشتې د اخیرې راهیسې شروع شوي د عراقي ځواکونو د عملیاتو نه پس تر دې دمه خواو شا اووه شنیم زره کسان له دغه ښاره په وتلو کې بریالي شوي دي. دا تر دې د مده مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د کرنسي وبای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپی 50 پیسې اخستل کیږي او 105 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 110 روپی 10 پیسې او 110 روپی 30 پیسې. یو پاوند 148 روپی 40 پیسې او 149 روپی. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 40 پیسې او 28 روپی 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 50 پیسې او 20 روپی 90 پیسې. یو افغاني 1 روپی 53 پیسې او 1 روپی 55 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وايي پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو پرونی یو بیا پر تورخم پولا پر یو بل ډزې کړې دي او داسې دواړو خو ته تلفات اوختي دي. د غټ ګاډي یو ډرایور چې په لوړ کې سار پاتې دی دغه حالت سره ټکوي.
گیٹ پاس نہ نستا گرمی دا روزا دا بس نکات اتلای سون پر اتلای سو خدای پاک دی خیر قراری راولی.
تکل شوی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر نن دغه صوبې د سملای په غونډه کې د 2014 او 2018 مالی کال لپاره حکومتي بودیجه وړاندې کیده. په داسې حال کې چې نوموړی وزیر وایي مرکزی حکومت یوازې د پنجاب صوبې ګټې پیژني. او له خیبر جن صاحب کورکل شوی خلک د پیښور د خپل احتجاجي ناست په ترڅ کې له حکومت غواړي چې دوی د راشن او د ماشومان وی د صحت او تعلیم غم وخوري.
دا غی لاکی چې کلیر نه دی، دا غوی دل تراشن بند کو واغه خلک بر دلی دی، دا غوی بچول نه سکول شتا نه وبشتا نه بجلی شتا.
پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري هیله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنی بزو ترازو د خیبر جنسای پولیټیکل انتظامی وای تیر مخام پر تورخم پولا د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنز یو ځل بیا نخته شوی چې په نتیجه کې دوړو خو ته مالی او ځانی تاوانونه وخت دي. د چارواکو په خبره دغه نخته هغه محل پیل شو چې د پاکستان امنیتی ځواکونو یو ځل بیا په تورخم کې د دروازې یا گیټ لګولو تعمیراتي چارې پیل کړې. خو د نن سهار نه را پدې خو جګړه نشته. د لوړګي په بازار کې لګول شوی کرفیو ختم کړل شوی خو په تورخم کې لا هم خلکو ته اجازه نشته چې خپل کورو او ځایونو بهر ته ووزي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواره معلومات را کوي.
د خیبر انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا د ډزو تبادله وشوه چې تر څلورو ساعتو پورې دوام لرلو. دغه وسله واله جګړه هغه مهال بیا شروع شوه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم کې یو ځل بیا تعمیراتي کار پیل کړ، په یو بلې درنې وسلې استعمال کړې او د تورخم پولې دواړو غاړو ته سرکاري ودانۍ او کورونه نخ شوې دي. پولیټیکل چارواکي وایي چې د تیر ماښام په جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو درې تنه نور ژوبل شوي دي چې دې سره تر اوسه د ژوبلو شمېره دیارلسو ته ورسېده چې څلور پکې امنیتي سرتیری دي او نه پکې ولسی وګړي دي. او دوی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده، خو بیا د بېګا شپې نه تر نن سهار پورې جګړه نه ده شوې. نن په دویم ورځ د لوړګینه کرفیو پورته کړای شوی ده او بازار خلاص شوی دی، خو په تورخم کې کرفیو برقرار ده او د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی ده. او د خیبر درې په لوی لار ځای په ځای د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. او د یو ګاډي ډرایور محمد خان مشال ریډیو ته وایي چې د تورخم صورتحال ډیر مشکل سر مخ کړی دي.
دلته ولاړ یو ګیټ پاسونه نسته، ګرمي ده، روزه ده، او بس نکات اتلای سون پر اتلای سو. خدای پاک دې خیر قراری راولی چې ازا سیامن سی او بس لار سخپل.
او یو بل ډرایور عبد الواحد وویل
مز د کلام را بار کړه د مزار راغلی او کار پس کړه وزیر جوړ مات چې نستا چې وی خور او بن نستا ما د جامو ته ګور سخاب خادي هیڅ شای ملا وګړي ډوړي نه ملا وګړي روز مات نه دوش ملا روز مات به کړی نه ده. دلته وسولاړ به خې ذات تکلیف ده، نم کته پرګدی نم پرته پرګدی نه کورو اتلای سو نه بازار اتلای سو.
او د خیبر سیمه او تن ساجد په تورخم پوله جوړ شوی صورتحال پاړه وای
اوسم دا خطرش ته داسې نه چې بیا ګولې راول وګي بیګام را غورځېدلې په کورونو باندې اوس بیا هم دا خطر تجارت ټول بند تورخم بند خورا کښې نه نه میلاوږي هسپتالونو ته کوم ادارې دا ټول بندې کړې دي کنه خلکو ډېر سخت مشکل سره مخ دي. حکومت له پکار دي چې حالات را نرم کړي.
تیر شپه د پاکستانی پوز د اماړیکو ادارې ISPR ډایرکټر جنرل میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د تورخم د گیټ د تعمیراتي کار نقشه اچولې ده او وایي دوی په تورخم کې د صفري نقطې نه په 30 میټره فاصله باندې په خپل حد کې دننه یو گیټ لګول غواړي چې په دې پوله تګ راتګ کوونکو خلکو اسناد چیک کړي او د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. بیا افغان چارواکي دا نه مني او د گیټ تعمیراتي کار شروع کېدو سره سم خپل مزاحمت پیلوي او دغه دروازه په نخه کوي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور احضار کړی او د تورخم د پیښې په اړه ورته احتجاج کړی دی. دغه وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه وایي له افغان لوري غوښتل شوی چې د افغانستان حکومت دې د دغه پیښې تحقیقات وکړي او پایلې دې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم د ویان دفتر هم په تورخم کې درامسته شوې پیښې په اړه اندېښنه ښودلې او دا د دواړو هیوادونو په تاوان یوه خبره بدلې ده. تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال راکوي.
د خارجي چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د دغه پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغان سفارت شش دفتر غوښتي په دغه پیښې ورته احتجاج کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانستان حکومت د تورخم د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د یاد وزارت لخوا په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي د افغان سفارت شش دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی او په تورخم کې مو پر امنیتي ځواکونو د ډزو له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. شش دفتر ته مو په ډاګه کړه چې دا ډول پیښې دواړو هیوادونو دوستانه اړیکو ضد دي. له افغان لوري غوښتنه وشوه چې د دغه پیښې تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د خارجي چارو د وزارت دغه خبر پاڼه کاږي چې له افغان شش دفتر وغوښتل شول چې په راتلونکي کې پر تورخم د دې ډول پیښو مخنیوی وشي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستاني ملیشه ځواکونو غوښتل په تورخم کې پر خپلې خوا دروازه او ځینې نور پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم ویان هم په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادلې اندېښنه څرګنده کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې لړ کې د تحقیقات وکړي. د پاکستان د اسوسیټ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان د وزیر اعظم دویان دفتر ویلي د پاکستان حکومت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یکشنبې د ورځې د ډزو د راپورونو په تړاو د افغانستان پولیسو ته نږدې د خپلو پوځیانو د امنیت په اړه ژور اندېښنه ښیي. موږ دا به موجبه حمله د افغانستان او پاکستان د اړیکو په تاوان ګڼو او تمه لرو چې د افغانستان حکومت د پیښې په اړه فوري څیړنه وکړي. تر دې مخکې په تیرې مئی میاشت کې هم په تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو له امله افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه یو بل ته مخامخ شوي وو چې له امله یې د تورخم دروازه د مسافرو د تګ راتګ لپاره وتړل شوه، خو دا دروازه بیا تر څلورو ورځو وروسته هغه وخت بیرته پرانستل شوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د پاکستاني پوځ له مشر ښاغلي راحیل شریف سره وکتل. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې پر فیسبوک پاڼه خپرې شوې خبر پاڼه وایي چې افغان سفیر به په راتلونکو دوو ورځو کې تورخم دروازې له امله په رامنځته شوي کړکېچ له پاکستانو چارواکو سره وګوري او د تورخم په ګډون به ورسره په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا یادونه وړ ده چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ملش ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ له امله د لوړګي او تورخم بازارونه بندي او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اردن کو ټاکل شوی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید نن دغه صوبې د اسمبلی په غونډه کې د 2014 ولسم مالی کال حکومتي بجټ وړاندې کی د پداسې حال کې چې نوموړي وزیر ویلي د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د یادې صوبې حکومت ته د مالی بقایجات ورکول ژمنه کړې دي خو عملي کوي نه. شنن کې پر دې اندی چې کلوي خوا پر مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حکومت نو ورکول لپاره نیوکې کېدای شي، نو بلې خوا د هغه صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف هم په صوبه کې د ښې حکومتدارۍ لپاره کوم پلان مخته نه دی راوړی. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت صرف پنجاب د حقونو لپاره حل ځلې کوي او خیبر پختونخوا چې کم د اوبو، بجلی یا نور غټو منصوبو لپاره د وفاق په ذمه کمه به اربونو روپۍ بقایا جات دي هغه یې هم نه دی ورکړی. انو د قومي مالیاتي کمیشن یا NFC اوارډ د 13 آئینی بدلون پرانا کې نوې کوي چې له وجې د صوبې مالی ستونزې نورم جاتې شوې دي.
د پاکستان نقشه د هغه په ذهن کې صرف پنجاب دی.
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا مالی وسائلو او آئینی حقونو لپاره حل ځلې کوونکي د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا سره د اوبو، بجلی بقایا جات نه علاوه نور یو شمیر لوزونه مرکزی حکومت کړو چې نه دی پوره کړی.
زمنګ خیبر پختونخوا حکومت سره د اوبو، د بجلی د بقایا جات واده شوی. د دې نه علاوه یو ممرنډم اف انډرسټینډینګ سره شوی وو چې هغه به د پېښور ډی خان روډ او د چشمه رایټ بینک لفټ کنال. خو د دې نه هم زیاته اهمه خبره دا ده چې آئینی طور باندې د موجوده نېشنل فاینانس کمیشن چې کوم تقسیم شوی دی دا د دې وخت په 1 جون 2014 یعنی اوس په دې کې ختم شوی وو. پکار دا ده چې د 13 ترمیم لاندې اوس د صوبو دا برخه نوره سیمه شوی ده.
نوموړي زیاته کړه که یو خوا مرکزی حکومت د پنجاب نه علاوه نورو صوبو ته پاملرنه نه کوي، نو بل خوا د خیبر پختونخوا موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د دې صوبې د حقونو لپاره غیر سنجیده دی. د دوی په وینا چې کومه احتجاجي ناسته عمران خان د الیکشن لپاره په اسلام آباد کې کړې وه باید دغه شندرنه د صوبې د حقونو لپاره هم وکړي. دا یادونه وړ ده چې 14 جولای د ماسپښین 2 بجې به د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید په صوبایي اسمبلی کې د صوبې د 2014 ولسم مالی کال بجټ وړاندې کړی چې ردوی په وینا حجم یې خوشا 500 ارب روپۍ دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په مند جنسا کې د حلیمزو قبیلې جرګې د دغه سیمې لږ تر لږه 10 کورونه په دې تور په بارود ولوزولي چې مالکانو یې له وسلوالو طالبانو سره تړاو درلود او هغوی ته یې مرستې ورکولې. ویل شوي د یادې قبیلې دغه کار د پولیټیکل انتظامی او پاکستان پوست چارواکو په امر کړی دی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په محمد جنسی کې قومي تړون د قبایلي رواج د لاندې په غلنه کې د وسلوالو لږ تر لږه 12 کورونه ړنګ کړي. دغه کورونه چې وړاندې پکې د ځینو وګړو تړاو له وسلوالو سره پاتې شوی د حکومت په پټ امر قومي تړون په تیر هفته کې په بارودو والوزول. د حلیمزو د قبیلې د دغه تړون د غړیو چې کورونه وران کړي د خبرو کولو مور سره کوشش وکړو خو څوک خبرو کولو ته تیار نه شو. ولې د حلیمزو د قبیلې اوسیدونکي حاجي رسول خان محمد وای
دا مخکې طالبان کنه ځامن طالبان څو وسم ورک دي کنه سم لدی دا حکومت مشران راغون ته یا درې ځلې چې موږ دا رواجی کار وکړو کوټې موټې تیوران کنه څو هغه هغې پلرونه وویل چې یاره زمونږ زامن د مونږ له باغیان شوي دي، دا که تاسو وژنې مونږ در بخلي، مونږ یې ملګرتیا نه کوو، مونږ یې نه پرېږدو.
حاجی رسول خان مومن وای چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ګنې د دغه کورنۍ او ځینې غړي د طالبانو سره ولې پاتې غړي یې روغ دي او ورله کورنه ورانول د هغه په نظر ښه نه دي.
لږ زیاتی ځکه وشو چې دوه درې ځله دا وران شو کسان څه نه دي او روغ خل پلرونه او دغه خو هغه خو وویل چې یاره که مونږ راغلم مونږ درته اطلاع درکوو مړې کیسې شوې.
حاجی رسول خان محمد وویل چې څو ورځې وړاندې پولیټیکل انتظامی مشر او عسکري ځواکونو ویلو چې ګنې که په محمود ایجنسۍ کې په راتلونکي کې چاودنې وشوي نو د چاودنې ځای سره نږدې په سل میټره کې آبادي به د اجتماعي ذمواري په تور ړنګولی شي. حاجی رسول خان محمد داسې خبرې ته په څه نظر ګوري؟
عوام خو قربانان تش لاړ دي، کوټو له نه یې خپل هر چوکیداري کوي. نو موږ وایو چې دا د حکومت ذمواري ده، د ریاست ذمواري ده، دا د قام سره ډېر زیاتی کوي.
یاد دې وي چې له دې څو ورځې وړاندې په دویزو تحصیل پنډیالۍ کې هم د وسلوالو سره د تړاو په تور د لسو نه زیات کورونه ړنګولي شوي وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خبر اجنسی هغه خلک چې په دغه قبایلي سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو او د هغو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې خپلو کلیو او کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي. د پېښور پریس کلب ودانۍ په خوا کې خپلې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دوی حکومت غواړي چې د خوراکي توکیو مرستې ورته بیا بحال کړل شي. د دې کډوالو مشران همداراز غوښتنه کوي چې د سیمې هغه اوسېدونکي چې خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي دي د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته باید برابر کړل شي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د پېښور پریس کلب خوا کې د خیبر قبایلي سیمې نه د بې کوره شوي خلکو د احتجاجي ناسته د روژې په میاشت کې هم دوام لري. د دغه احتجاج کوونکو مشري د خیبر ایجنسۍ د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال اپریدی کوي او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بې کوره شوي خلکو د راشن د بیا بحالولو او په خیبر ایجنسۍ کې د هغوی د کورونو او کلو د آبادولو په اړه د دوی غوښتنې نوي منل شوي، تر هغې به د دوی د احتجاجي ناسته دوام لري.
دوه قسمه متاثرین دي چې یو د هغې علاقې چې کلیر نه دي او هلته فوجي عملیات شروع دي، د هغوی دلته راشن بند کړو، د هغې د آی ډی پی سټیټس یې ختم کړو. هغه خلک چې بره تللي دي، د هغوی بچو له نه سکول شته، نه اوبه شته، نه بجلی شته، او کوم کورونه چې په بمونو کې ډزېدلي وو، د هغې د جوړېدو سروې او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دی. د 35,000 نه بو خل دلته متاثر پراته دي چې علاقی کلیئر نه دي، واغه خل چې هلته تللی دي وا تلکه خل تللی دي.
د باړې د تختاکی کلی نه د بیکوره شوی یو سپینګری بختورګل نمی پښتنه وکړه چې د باړې زیات خلک خو واپس خپل سیمې ته ستانه شوی دي. نو تاسو ولې خپل سیمې ته واپس نه ځئ؟ نو په جواب کې نو موري ویل
ځنه ځنه ما کور ورانده اعلان نشته، په من مې نه چکوینځه وران دے نو چې چی لاله شپ دتا خیمو کې چې ته خو خوشحال بدایم دغه ګرمېلا چې بس حال ته دلاله شم حال سم به دیوم او دل سم چې کنور چې نی یاره خې مې کې خو په پروت یم فرا مې نه مې ځان لا جوړه کړی رو دم را چې هغه د درې کا شپ کې راځو راشن یې رو باندې بند کړی دی. درې میاشتې څلور وشو چې باندې بند کړی او دلته چې کوم دي بدلو چې کم کې ناشي اله سره.
د خیبر قبایلی سیمې نه د بیکوره شوي دی خلکو د احتجاجي ناسته د تیرو اتی شروزو راهسی دوام لري او دوی وای تر دې دمه د پولیټیکل انتظامی او د گورنر هاوس لخوا د دوی هیڅ پښتنه نه ده شوی. دوی وای کچيري د دوی غوښتنی ونه منل شوې نو دوی به د گورنر هاوس مخې ته د احتجاجي ناسته وغځوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یويش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوال وایي د دغه ضلع انتظامیه زوروي ورته د سیمې د پرېښودو لپاره وایي. د کوهاټ تحصیل ناظم به دغه خبره نه مني، وایي چې دوی یوازې د پاکستان مرکزی حکومت ته ویلي چې په سیمه کې د افغان کډوالو موجودیت د ضلع انتظامی لپاره یو اضافي بوج دی او ځکه نو باید حکومت د کوهاټ له ضلع سره ځانګړي مرستې وکړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د مشال ریډیو سره خبرو کې په کوهاټ کې مزدوري کوونکي گاډو او ریړو والا افغان کډوال وایي چې دوی د کوهاټ د انتظامی او تحصیل ناظم لوجي مزدوري نشي کولای ځکه چې یو خوا ورته وایي چې له کوهاټ دی اوزي او بل پلوتری د جرمانه په نوم پیسې اخلي. د لړکی د افغانستان د جلال آباد اوسیدونکي محمد شاهد مشال ریډیو ته وایي
خدای تعالی کې نو غواس موږ ډېر خبرې خلکو ته وکړه کې موږ خبرې لږ غوښتي دي نو موږ ډېر وخت هم دلته تیر شو او ډېر ښکاله مو دلته وشو لږ بس به کېرو.
همداشان یو بل د افغانستان اوسیدونکو بهرام خان هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
تر دواج پورډ باندې رډم او دراوه مخې کاروس تک خپل کار دې ټول دوغانانه ټولې کړې دي 5000 جرمانه لګیدل نور غو زپوې کوم افغانان زیاته کې رډه کې بازار باندې کې ټیک ده پاکستاني مې رډه کې بازار باندې کې زیاته ده ټیک ده او فرق کې ده چې ګورنمنټ
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کوهاټ تحصیل ناظم تیمور علی خان سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې په کوهاټ باندې د افغان کډوالو ډیر بوج دی نو له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې دې لړکې دې سبندوبست وکړي. بل پلو په پاکستانی رسنیو کې ویل شوی چې د کوهاټ انتظامی او یاد ناظم دغه افغان کډوالو ته تر د وړو کې اختر وخت ورکړی او ورته ویلي چې له دې وروسته به دوی ته په کوهاټ کې د اوسېدو اجازت نه ورکړل کیږي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د سنی اتحاد کونسل تلویختو مفتیانو په اجتماعي فتوا کې د غیرت په نوم د میرمنو وجنه غیر اسلامي فعل ګرځولې ده. د سنی اتحاد کونسل په فتوا کې ویل شوی د غیرت په نوم وجنه جایز ګڼل کفر دی او اسلام خزو ته په خپل خوخه د واده کولو اجازه ورکړې ده. دا فتوا په داسې وخت کې مخته راغلې چې په تیرو څو اونیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د خزو د وژنو یو شمېر پیښې مخته راغلې دي. د اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده حامد رضا په اپیل د یاد کونسل څلوېخت مفتیانو په جاری کړي فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وجنه جایز ګڼل کفر دی او زنانه په خپل خوخه د واده کولو وروسته ژوندۍ سوځول او یا وجل د اسلامي احکاماتو پر ضد دي. په فتوا کې ویلي شوی دي چې اسلام بالغ زنانه او ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړی دی او اسلام د غیرت په نوم د وجنې په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکوي. نو د پاکستان حکومت له هم پکار دي چې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دی قانون سازی وکړي او د زنانو وجنه او دوی ژوندۍ سوځولو فعل د ناقابل معافی او ناقابل ضمانت جرم وګرځوي. د سنی اتحاد کونسل مفتی سید رضوی وایي
د علمانو دا ذمہ جوړیږي چې په ټولنه کې یو داسې کار کیږي چې له وجې انسانیت ته نقصان رسي نور له پکار دي چې د ولس رهنمایي وکړي. د زنانو د سوځولو چې دا کومې پیښې رامنځته شوې دي او په کوم تیزۍ سره پکې اضافه روانه ده نو علمانو د قرآن او حدیث په رڼا کې دا خبره په ډاګه کړه چې داسې فعل لدی د اسلام نوم نه ورکی کیږي بلکې اسلام خود داسې کارونو نه خلق منی کوي.
د ذکر دا چې دا فتوا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې په تیرو څو اونو کې د غیرت په نوم د وجنې یو شمیر پیښې رامخې ته شوې دي. مذهبي چارو نظر لرونکي مفتی فضل منان وایي چې اسلام کله هم یو انسان ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه د یو زنانه د غیرت په نوم ووجني.
جائز دی او دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی غیرت په نوم باندې کې قتل دا بالکل اسلام خلاف دی دا جاهلیت او رسم او رواج دی زمونږ په ملک.
یاد دی وی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا په اپټاباد ضلع کې د جرګی غړو امبرین نومي جنۍ د غیرت په نوم ووجلا او وروسته یې پر پټرول وپاشل او اور یې ورته کړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه ناظم الامور ورغخته او په تورخم پوله د خطو پاړی ورته احتجاج کړی دی. یاد وزارت وایي چې د لړکی د افغان حکومت نه د تحقیقاتو او پاینده کې د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دا شخړه د تیر اتوار په ورځ هغه وخت راپورته شوه چې پاکستانی ځواکونو په تورخم پوله خپل خواته د نوي گیټ جوړولو کار شروع کړو، خو افغان چارواکي دا نظر لري چې د سرحدي تړونونو مطابق پاکستان په صفری نقطه د گیټ جوړولو حق نه لري. نن با د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2018 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کیږي. د لړکې د وزیر اعلی هاوس په خبرنه مشال ریډیو تاسوول شوې خبر پانه کې راغلي. نن با اول د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غونډه کیږي چې پکې با پرویز خټک د بجټ منځوري ورکوي. د پیښور پریس کلب خواته د خیبر ایجنسی د کډوالو احتجاجي ناست نن پاتې وشتمه ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته د ستنو شو او پاتې کډوالو سره د حکومتي مرستو ژمنې ترسره کړي. د یادونه وړ ده چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په لسګونه زره خلک به کور شوي او وفاقي حکومت ویلي چې دروان کال تر اخره به ټول کډوال خپل سیمو کې بحال کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې ګنې د فلوریدا ریاست په اورلانډو ښار کې د هم جنس بازانو په کلب برید کوونکي وسلوال عمر متین ته د هیواد له بهره هدایات ورکړل شوی وو. دغه پیښه چې پکې خواوشا 50 کسان وژل شوی وو، اسلامي دولت وسلوال ډلې ویلي دغه وسلوال د دوی ملګری وو. د عراق فلوجا ښار چې د اسلامي دولت وشلوالې ډلې په ولقه کې د خواوشا سلور زره عراقیان ته په وتلو کې بریالي شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د یاد ښار د یو مرکزي سړک د نیولو نه پس یو لار خلاص کړه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رفت انجم اورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټه راخه د قبایلي سیمو لپاره ساتمي سفارښونه جوړول د یو داسې اهم ضرورت پوره کول دي کوم چې په قومي معاملاتو د لسیزو راهسې قرض وو. ادارې تر مخه د یو رپورټ مطابق تیر کال د خارجه چارو مشر ستاج عزیز په مشورې جوړ کړی شوې دا کمیټه په دې نتیجه رسیدلې وه چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ ګرځول د مسلې حل دی. ادارې زیاتوي چې د پاکستان جوړېدو نه پس د سہالاتو له وجې ضروري ګڼل کېده چې د دې زید خپل نظام جاري وساتل شي. ورسره د پس د ملک نور علاقو په شان د قبایلي سیمو لپاره هم سګامونه پورته کول پکار وو. اداري وایي چې اوس په قبایلي سیمو کې د امنیت بحاله دونه پس ضروري ده چې دغه علاقو خلکو ته هم بنیادي حقونه او سہولتونه ورکړي شي. اداري په اخر کې وایي چې تم پکار ده چې په دې تجویزونو وزیر ترجره عمل وکړي شي او دا سبا په فاټا کې د خوشحاله او سوکاله نوې دور شروع شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پولیو وایرس لا په پاکستان کې موجود دی. دسله وجه چې تر اوسه پورې ملک د پولیو مرض نه پاک نه دی ګرځول شوی. د وفاقي او حکومتونو لخوا د پولیو مرض ختمولو دپاره کمپین د څه منفی سوچونو ښکار شوې. همدغه وجه ده چې څه موده پس په ملک کې د پولیو یو نوی کیس را وړاندې شي. ادارې زیاتوي چې د پولیو په اړه د سند صبح هم د ناکامۍ ښکار شوې ده او په کال 2018 کې څلور د پولیو کیسونه راغلي دي او د سند په خصوصي توګه لاړکانه ډیویژن کې جیکب آباد شکارپور او سکر علاقو کې د پولیو وایرس لاشته دی. ادارې وایي چې د سند نه زیات بد حال د خیبر پختونخوا دی چېرته چې ولس لخوا منفي رویو له وجې ماشومانو ته ویکسین نه کیږي او د پولیو پټی منو حملی کیږي. اداري اخر کې لیکي چې وفاقي او صوبائي حکومتونو لپاره دي چې یو فعال حکمت عملی وړاندې کی چې د پولیو ختمولو لپاره اوچت کړی شوی ګامونه سنتیجی راوړي او حکومت لپاره دې اړه خپل هم احتساب پکار دي چې تر اوسه پورې د پولیو لپاره کړی شوی حل ځلو نه سنتیجه ترلاسه شوی او کنا.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی ګارډین ورسپانې په پاکستان کې د غیرت په نوم د خزو د وجنو د زیاتیدونکو پیښو او هم له بریتانیا خبرېدونکو ویبل ورسپانې انډیپندنت بیا د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. تاسو ته د لیکنو تفصیل اورو. د بریتانوی ګارډین ورسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې په یوه اونۍ کې د غیرت په نوم د خزو د وجل کېدو دوه پیښې مخته راغلي. د پنجاب صوبې د لاهور ښار پولیسو ویلي یو 55 کلن پلار خپل لور او د هغې خاوند د دې لپاره ووژل چې دواړو د ده له اجازې پرته واده کړی و. ورسپانې د پولیسو د یو ځایي افسر په حواله لیکلي، 43 کلنه سبا او د هغې 15 کلن خاوند کرامت علي شاوخوا یو نیم کال وروسته په لاهور کې د سبا کور ته ورغلل چې له مور او پلار سره یې روغه جوړه وکړي، خو هم هلته دواړه ووژل شول. له دغه پیښې څو ورځې وړاندې هم په لاهور ښار کې د زینب بیبي په نوم یوه جنای د هغې مور له دې کبله ووژله چې هغې هم د مور د مرزا خلاف په خپله خوښه واده کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د زینب بیبي وژنه یو غیر اسلامي فعل وباله او د دغه وژنې د هر اړخیزه پلټنو امر یې وکړ. لیکنه کاږي په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د هغوی د کورنیو د غیرت په نوم وژل کیږي. لیکنه زیاتوي پر همدغه موضوع په انګریزي ژبه جوړ شوی یوه مستند فلم 13 فبروري میاشت اوسکر جایزه ګټلې وه. بل پلو هم له برتانیا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د غور ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې 13 دسمبر طالبانو د فضل احمد په نوم یو کس د هغه له کوره بهر ته وویست او په ژوندونې یې سترګې ترې وباسلې. احمد چې 20 کلن و او خواري مزدوري به کوله، لا هم ژوندی و او چغې وهلې چې حمله کوونکو د هغه له بدن پوستکی لرې کړ، بیا یې له یوه اوچت بام څخه ښکته ګزار کړل او ویې واژه. ویل کېږي طالبانو ځکه احمد په دومره بېرحمانه ډول وواژه چې د نوموړي د لرې کومو خپلوانو څه موده وړاندې د طالبانو یو قمندان وژلی و. له هغې وروسته چې د دغه پیښې عکسونه او ویډیو خپره شوه، طالبانو وویل چې دغه جرم د دوی ملګرو نه دی کړی. بیا هم د لیکنې تر مخه د افغانستان په جګړه کې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې د وژنو داسې پیښې رپورټ شوي چې مخکې ساری نه و. په لیکنه کې د شنونکو په حواله ویل شوي، د افغانستان جګړه په داسې حال کې لا ډېره وحشي شوې چې د طالبانو په لیکو کې درزونه جوړ شوي دي. لیکنه زیاتوي د هیواد په اکثر ځایونو کې ځوانو طالبانو ته کماندې په لاس ورکړل شوي چې هغوی پر انټرنیټ د انساني شکنجو او وژنو ډول ډول ویډیوګانې ګوري او غواړي چې هماغه طریقې د افغانستان په جګړه کې وکاروي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر وایي داسې کوم روښانه دلیل نشته چې څرګنده کړي هغه وسلوال کس چې د دې هیواد په فلوریډا ایالت کې د یکشنبې په شپه لږ تر لږه 49 کسان وژل، له بهره د دې برید لارښوونه ترلاسه کړي. باراک اوباما وویل داسې ښکاري چې عمر متین په انټرنیټ کې د بې لارې کوونکو تبلیغاتو تر اغېز لاندې راغلی او د له خوا ترسره شوې برید د کوم لوی پلان برخه نه وه. د داعش ډلې که څه هم د افغان ټبرې امریکایي خپل وسلوال بدلې، خو تر اوسه یې د دې برید مسؤلیت رسمن نه دی منلی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د اجمل اند ناورو.
د امریکا د اولنډو په ښار کې د همجرس کرایانو پر یو نایټ کلب شوې حمله د امریکا په تاریخ کې په دې بڼه تر ټولو مرګونی حمله ده. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ویل عمر متین چې د دې برید ترسره کوونکی پیژندل شوی ښایي د افراطي او سختریزو ډلو تر اغېز لاندې راغلی وي، خو تر اوسه داسې مستقیم دلیل نشته چې نوموړي دې د چا په امر فعالیت کوه یا د دا حمله د یو لوی تروریستي پلان برخه وي. ولسمشر باراک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې اړه څېړنې لا لومړني پړاو کې دي او ترې څرګندېږي چې 29 کلن عمر متین له داعش ډلې سره د بیعت اعلان کړی، ځکه چې په انټرنیټ کې د افراطي ډلو تر اغېز لاندې راغلی. اوباما وایي چې دې ستونزه چې ورسره مخ یو په انټرنیټ کې د دا ډول تبلیغات او له اسلام څخه د انحراف مسله ده. دا تبلیغات کولی شي د هغه کسانو چې ستونزې لري او یا کمزوري دي پر ذهنونو اغېز وکړي. دوی له دې تبلیغاتو انګېزه اخلي او دلته امریکا یا نور هیوادونو کې د خلکو پر ضد اقدام کوي چې ډېره خوشنونکي ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې په هیواد کې باید وسلو ته د خلکو د لاسرسي قوانین هم وڅېړل شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې عمر متین چې په امریکا کې له افغان مور او پلار زیږېدلی دی خپل سرتیری بللی، خو پر دې سربیره هم د داعش ډلې په رسمي توګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي برید کوونکي د یو اتومات ټوپک سره د شپې 2 بجې په ډزو شروع وکړه او مخکې له دې چې ووژل شي 3 ساعته یې په نایټ کلب کې یو شمېر کسان یرغمل کړي وو. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې څېړونکي دا هم څېړي چې برید کوونکي په قصدي توګه د همجنس کرایانو نایټ کلب هدف ګرځولی و که څنګه. د امریکا ولسمشر وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې لوړپوړو امنیتي چارواکو ورته د پیښې په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو احتمالي کاندیدانو هم د دې پیښې په اړه څرګندونې کړي. ډیموکراټي هیلری کلینټن د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وسلو ته د خلکو پر لاسرسي د محدودیتونو رامنځته کولو او د امنیتي هڅو د زیاتولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې په امریکا کې باید له مسلمانانو څخه د ویرې فضا رامنځته نشي. و جمهوری غوښتن کې کاندید ډونالد ترامپ د مسلمانانو په اړه خپل پخانی نظر تکرار کړی او ویلي دي له هغه هیوادونو چې د تروریزم سابقه لري باید امریکا ته د خلکو په ورتګ بندیز ولګول شي. نوموړي د امریکا پر مسلمانانو انتقاد کړی چې ولې تر دې مخکې د عمر متین په اړه امنیتي ادارو ته معلومات نه وو ورکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړی چې د دې ډلې ایزي وژنې له کبله باید کومې شخصي ډلې یا د خلکو کوم ځانګړي دین یا طایفې ته د ملامتۍ ګوته ونه نیول شي. جان کیری وایي موږ باید خلک سره یوځای کړو او همکاري وکړو څو د تل لپاره د داسې کرکې او دهشت خپرونې چې تېره ورځ په ډېره وحشیانه توګه وشوه مخه ونیسو. د افغانستان، ایران، فرانسې، برتانیې، جرمني او چین په شمول د نړۍ ګڼو هیوادونو دا برید خندلی او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ویلې. په نیویارک کې سیګیدل عمر متین د فلوریدا په ایالت کې په یو امنیتي شرکت کې کار کوي. نوموړي د 2018 میلادي کال راهیسې د وسلې ګرځولو جواز درلود. د نوموړي پخوانی میرمنې ویلي چې خاوندې رواني تعادل نه درلود.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نکو د امریکای واشنگتن پوسټ اسپانیا ولیکنه وايي په دې وروستیو کې په اروپا کې شوه تر وروستي پیښو د دغه ځای د هیوادونو ترڅنګ په امریکا کې هم د مسلمان هیوادونو د کډوالو پر ضد د حکومتونو او خلکو تند خبرګونونه پارولې دي. د لیکنې تر مخه په یو هیواد کې کېدونکي ترهګر بدونه د وګړو په عوامي انتخاباتو کې د ګډون کچا اغیزمنولی شي. د لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپاڼه واشنگتن پوسټ څنګه ترهګر د بریدونو له وجې په ټاکنو او ولسی رایو اثر انداز کېدای شي د سرخط لاندې په یو مقاله کې لیکي چې کله اسلامي سخدریزو په پیرس کې د یو سل او شلو کسانو نه زیات ووجل نو په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا په راتلونکو ولسمشري د ټاکنو کې امیدوار په خپل کمپاین کې غږ پورته کړو چې امریکا ته د ورتونکو شامي مهاجرینو مخه ونیول شي. د ورسپاڼې په خبره په 13 کې د سیړونو او د دغو سیړونو پر اساس د یو کتاب جمهوریت په خطر کې دی د چاپ کولو نه پس په دې نتیجه رسیدلی وو چې د ترهګریزو پیښو له امله ولسی رای سلوک او اندازې په دریو بڼو اوړې دی او د ټاکنو نتیجې بدلې دی شي او د غو رجحاناتو ته په کتو سره د پیشنګوی کولای شو چې په پیرس کې د بریدونو نه پس په راتلونکو امریکایي ولس مشرۍ ټاکنو کې به د ولس رای سوي. ورسپاڼه دیاتوي چې کله هم د کومې ترهګری د پیښې خبر خپور شي نو عام ولس یکدم په یو بل او ګاونډیانو باور کول ختم کړي او په خاصه توګه د مهاجرینو سره یې په سلوک کې بدلون راشي او د هغو امریکایانو چې مسلمانان دي او یا د عربي هیوادونو سره یې تعلق وي د بنیادي انساني حقوقو په اړه فکر هم بدل شي. ورسپاڼه دیاتوي چې داسې د حیرانتیا خبره نه ده چې په پیرس کې د بریدونو نه پس بیا سیاستوالو داسې بیانونه ورکړه چې ترې په کډوالو او مسلمانانو د بې باورۍ اظهار کېدو. هو دا ټیک خبره ده چې د پیرس په برید کوونکو کې یو هغه وو چې د شامي کډوالو په بهیر کې یورپ ته داخل شوی وو او د دې له امله بیا په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکو ځینې سیاستوالو غږ وکړ چې یوازې هغه کډوالو ته د امریکا ته د داخلېدو اجازه ورکړل شي چې غیر مسلمان وي. ورسپاڼه لیکي چې د هرې ترهګری د پیښې نه پس د ولس رای او د ټولنې برداشت کې د مهاجرینو او مسلمانانو په اړه کمی راځي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
یو څېړنیز رپورت ښایي په نړۍ کې د اټومي سړکو شمیر د تیر کال پرتله کم شوی خو هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري د خپلو دغه وسلو د عصري کولو چارې پر مخ روانې کړې دي. د امریکا او روسیې په اړه بیا په دغه رپورت کې ویل شوي چې د اټومي وسلو د کمولو لړۍ یې تیزه کړې ده. نوریاس نوري تفصیل لري.
تیر کال که هم هغو نه هیوادونو چې اټومي وسلې لري نه کې نښانې نه دي ښودلې چې خپلې دغه وسلې به له منځه وړي، خو په دې کال په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر کم شوی دی. دا د هغه څیړنیز راپور نتیجه ده چې د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ نوی خپور کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه کلنی راپور کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا ټولو د روان کال د جنوري تر لومړۍ نیټې 15,395 اټومي وسلې درلودې چې تیر کال شمیر 15,850 و. د دغو وسلو 4,140 سروکې د کارولو لپاره فعال دي، په دې معنی چې هغه د توغندیو په سر نښلول شوي یا هم د عملیاتي ځواکونو په اډو کې ځای پر ځای دي. د راپور له مخې دغه ټول اټومي فعال سروکې په متحدو ایالتونو، روسیې، برېټانیا او فرانسې پورې اړه لري. د سټاکهولم څیړنیز انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د اټومي وسلو زیرمې چې د سړې جګړې په کلونو په تیره بیا د 1980 لسیزې په نیمایي کې ډېرې زیاتې شوې او شمېر یې شاوخوا 70,000 ته رسېده، اوس ډېرې کمې شوې. او یو اساسي علت هم دا دی چې روسیا او امریکا ډېرې دغه وسلې له منځه وړې دي. خو له دې سره سره ویل شوي چې روسیا او متحدو ایالتونو دواړو د اټومي وسلو د عصري کولو پراخ او له لګښتونو ډک پروګرامونه مخته نیولي دي. له راپور سره سم نورو هیوادونو لکه چین، هند او پاکستان چې د اټومي وسلو کمې زیرمې لري بیا د دغو وسلو د فعال کولو د نوي سیستمونو پروګرامونه پیل کړي یا یې هم د پیلولو اعلان کړی دی. د اسوشیټ پرس د راپور سره سم اسرائیل چې هیڅکله یې نه دي ویلي چې اټومي وسلې لري یا د هغو درلودل رد کړي، د اټومي سروکو لیږدولو لرې واټن ویشتونکی توغندی آزموي. ګومان کېږي چې شمالي کوریا به تر لسو پورې اټومي سروکې جوړ کړي وي، خو دا نه ده څرګنده چې دغه کمونیستي هیواد به د کارولو لپاره دغه وسلې تولید یا فعالې کړي وي. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ چې په 1968 کال تاسیس شوی او د لګښتونو یوه برخه د سویډن حکومت تامینوي، په نړۍ کې د امنیت د وسلو کنټرول او بې وسلې کولو پر مسایلو څېړنه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د امریکا یو لړپوړی پوځي کمانډان ویلي هیواد یې خپل متحدینو غواړي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. چې په خبرې تر 2000 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په کلنی ډول د 5 میلیارډ ډالرو بودیجه وساتل شي. په دې اړه په کابل کې د یو امریکایي جنرال د څرګندونو جزئیات له اجمل انڅخاورو.
پوځي کمانډاران د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مالی مرستو دوام مسله د ناټو د مشرانو له هغه غونډې مخکې راپورته کوي چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې په وارسا کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د ناټو د پوځي تړون د غړو هیوادونو مشران د افغان حکومت سره چې همدا اوس د وسلوالو طالبانو سره په توده جګړه بوخت دي د مرستې او ملاتړ پر موضوع بحث وکړي. تورن جنرال سکیپ ډیویس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې باندې قوي توافق شته، په ځانګړې توګه د دفاعي مشرانو لخوا چې د افغانستان سره ملاتړ باید دوام وکړي. نوموړي وویل هغه سخت دریځي چې دلته په سیمه کې روانه ده د ناټو د امنیت سره تړلې او په دې برخه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د هر ممکن ملاتړ د برابرولو نیت موجود دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي د لویدیځو هیوادونو هغه هڅې چې غوښتلې د افغانستان له جګړې ځان جلا کړي دغلته د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شوي. کله چې د ناټو د غړو هیوادونو او د دوی د متحدینو مشران په 2012 میلادي کال کې په یوې ورته سرمشریزه کې راټول شوي وو، نو داسې پلان کړ چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مالي مرستې هم ورو ورو کمې کړي. خو جنرال ډیویس وایي د 2012 او 2014 میلادي کلونو په مقایسه شرایط بدل شوي. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د وسنی پلان له مخې د امریکا متحده ایالات د کال له 3.5 میلیارډ ډالرو یو څه زیات اندازه پیسې برابروي. نور هیوادونه له 900 میلیونو تر 1 میلیارډ ډالرو پورې بسپنه ورکوي. خپل افغان حکومت د کال 400 میلیونه ډالر د امنیتي لګښتونو لپاره له خپلو عوایدو چمتو کوي. دا هغه ونډه ده چې جنرال ډیویس تمه لري چې زیاته به شي. پوځي قوماندانان وایي تمه یې دا ده چې د تمویل دا سطح لږ تر لږه 4 کلونه نور هم دوام وکړي. امریکایي جنرال سکیپ ډیویس وایي افغان امنیتي ځواکونو درانه تلفات ورکړي، نو روزل شوو سرتیرو او د زیانمنو شوو وسایلو بدلون ته اړتیا لري. د ښاغلي ډیویس په وینا افغان ځواکونو مقاومت وکړ، ښه جګړه یې وکړه، خو په عین حال کې له ستونزو سره هم مخ و. د په وینا طالبانو تر هغې ډیر مقاومت وکړ چې تمه یې کېده، او همدارنګه د سولې خبرو ته یې هم زړه ښه نه کړ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تکي کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر خبریالان په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې د بیلابیلو وسلوالو ډلو شتون او د چارواکو لخوا رسنیو ته د پیښو په اړه د معلوماتو نه ورکول د دوی د رسنیز کار پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه بولي. بلوري ته یو شمېر خبریالان هیواد او خلکو ته د رسنیو پر ژمنتیا ټینګار کوي، خو وایي چې رسنۍ باید هغه څه خپاره نه کړي چې د خلکو او قومونو په منځ کې د نفاق پیدا کېدو لامل کیږي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د سوال خاطر زون پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي په یو شمیر سیمو کې خراب امنیتي حالت، د بیلابیلو وسوالو ډلو شتون او د پیښو پر مهال د چارواکو لخوا رسنیو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی د رسنیز کار پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. د لوګر ولایت یو تن آزاد خبریال شفیع الله افغانزی مشال روډي ته وایي په ځینو سیمو کې د ناامنیو ډیروالی د دې لامل کیږي چې دوی د پیښو مسایلو د حقیقي بڼې په خپرولو کې پاتې راشي.
کله چې یو رامنځته کېږي په کومه سیمه کې تناړون چارواکي دې ته نه حاضرېږي ترڅو معلومات ژر تر ژره ورکړي، او بل په یو شمېر سیمو کې د امنیت نشتوالی د هم ځینې ستونزې دي چې ژورنالستان یا هم خبریالان سره مخامخ دي چې هغه سیمو ته دوی سفرونه نه شي کولای ترڅو دغه سیمې اصلي انځور خلکو ته او ټولنې ته هغه په ډاګه کې ویښي.
د لوګر ولایت یو بل تن خبریال حکمت الله واقعت تر ټولو زیات بیلابیلو وسلوالو ډلو شتون د رسنیز کار پر وړاندې د اصلي چالش په توګه ښيي.
استوال دی خانه دی حکومت خانه او ته نه پیژاند نو استوال خانه خبریالان غوخل کیږي نامنی او بلا بل استوال ډلې خبریالان کډی کارونه مخنيسي.
د هیواد او خلکو لوی ګټو ته درسنوي شمنتیا هغه مسله چې ډیر کله په رسمي مجلسونو او د خلکو په منځ کې پر بحث کیږي. د پکتیکا د پښتون غاک پونوم دی سیمه ایز راډیو خبریال خیرالدین زکی وای درسنوي خبریالان باید ادار کول لري چې د کوم مسالې خبرول ولسته په ګټه او د کوم خبرول د ستونزو دراوالړولو لامل کیږي.
یو څوک چې ژورنالیست کیږي، یو څوک چې خبریال کیږي، دا درک لري کنه دا فکر ورسره وي چې دا د ما د یو وخت په ګټه د میپتاون دا د کلتور په ګټه دا پتاون.
ژورنالیست او د نظر خاوند زاهد شاه انګار هم غوښتنه کوي چې ژورنالیستان د خپل رسنیز کار په جریان کې هغه اخلاقي موازین په کله کوم راحت کې چې څورځي وړاندې د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون په ملي کنګره کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو د خبریالانو د استازو په ګډون تصویب شول.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردوونکو د کراچۍ په مومن آباد سیمه کې د باچا خان روغتون د ودانۍ کارونه له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې روان دي چې لا هم بشپړ شوي نه دي. د سیمې خلک وایي د سند صوبې حکومت دغه روغتون نوم بېنظیر روغتون ته بدل کړی، خو د سند صوبې په سملا کې د عوامي نشلګون پخوانی غړی امیر نواب وایي د روغتون نوم نه دی بدل کړل شوی. بلخوا د سند صوبې د صحت وزیر وایي په دغه صوبه کې نه خو د باچا خان او نه هم د بېنظیر په نوم کوم روغتون شتون لري. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د 2014 میلادي کال نو وړاندې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د ګډ حکومت غړي او د هغه وخت مزدورانو صوبایي وزیر امیر نواب وای چې دوی په مومن آباد سیمه کې د باچا خان جنرال هسپتال په نوم د دغه روغتون د بنیاد تیګه کې خو دی و.
دا جنګ پروجیکټ کو زیرو کار کې کمپلیټ کول او هغه لکه چې دا نیمه وزارت او وزارت هم ملي کوډه دا شو غنن بیا ظاهر خبره چې دا خلک خو نو توجه نو ور ګیلا چې د درې پیړې موږ په میټینګ کې دوی شر او دوی بس موږ کمپلیټ کو پرې کال کې پروش کول سره میټینګ شو لیکن هغه او
په دغه روغتون کې یو کال کار نه کېدلو کوم چې اوس یو واری بیا پیل کړی شوی دی. خو دلته کارکوونکي یو مشر علم زیب وای چې د دې روغتون نوم بدل کړی شوی دی او هم د نوم له کبله یو کال فنډ نه راتلو. د سند صحت صوبائی وزیر جام مہتاب ڈہروائی چې په صوبہ کې نه خود باچا خان په نوم کوم روختون جوړیږي او نه د بینظیر روختون په نوم پروژه د دوی په علم کې ده. دیوائی زما د علم مطابق د باچا خان په نوم داسې کوم روختون دلته نه جوړیږي. نه یوازې باچا خان په نوم بلکې د بینظیر په نوم هم دلته د صوبائی حکومت لخوا د روختون کومه پروژه نشته. کوي نو زما مخې ته به خامخا تیر شوی وي. کسه هم د صحت صوبائی وزیر د دغه روغتون نه خبره ده. خود کراچۍ مومن آباد سیمې پنځم نمبر کې د باچا خان جنرال هسپتال یا عمومي روغتون په نوم د 200 بسترو روغتون پروژه د 50 کال راهسه روانه ده. د غلط کارکونکو وایي چې د نیمه نه زیات کار سر ته رسیدلې ده ولې د فند د کمی له کبله دلته د ودانۍ کار د لم لیټ ښکار وی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
په پیښور او شاوخوا کې د روژې میاشت له پیل سره سم د سیمې ځینو تعلیم یافته ځوانانو د خپل یو تنظیم له لارې بېوزلو او اړو روژتیانو ته د خوراکي توکیو مرستې رسول شروع کړي دي. دا ځوانان وایي پښتانه په دې وروستیو کلونو کې په سیمو کې د نامنۍ پیښو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو له وجې زیات ځپل شوي او دا چې پښتانه ځوانان کولی شي د خپلو استعدادونو په کارولو سره د خپلو خلکو درد دوا کړي. پر دې موضوع دا رپورټ تاسو ته ورو. په درمان نومي تنظیم کې شامل یو شمېر ځوانان د تیر کال په څیر دا روژه هم د پېښور پر روغتونونو او مارکیټونو ګرځي او د غریبو خلکو ترمنځ روژه ماتي او د ماښام ډوډۍ ویشي. د دغه تنظیم یو مخکښ د مردان د ساول ډیر کلي اوسیدونکي او د قانون طالب علم سعود شاه روغانی وایي دی او ملګري غواړي پښتنو ته دا فکر ورکړي چې د حکومتي ادارو مرستو ته د انتظار کولو پر ځای هغوی باید په خپله د یو بل په کار راشي.
دا بیسیکلی مونږ د خلکو ته سوچ ورکو، خصوصا پښتونخوا او یو فاتا مونږ د خلک د اپریشن او ریالا چې کوم حالات روانو دا غیر د لاسه ډیر زیات افکت شو. غوی د هغه شان ته توجه ملو نشوه چې څنګه په کار وه او زموږ خلک د ګورنمنټ نه ډیر زیات ایکسپیکټیشنز کوي. په خپله هیڅ اقدام نشته. نو مونږ یو 15 ملګري را یوځی شو. مونږ دا سوچ وکړو څونه مرسته کولی شو، څونه منډه تړه کولی شو، روکو د خلکو ته فنډ ریزنګ پترو، یا د مرګرو پترو، یا فیملیز نه ډونیشن راغونډولو پترو، د خلکو سره مدد وکړي.
روغانه زیاتوي هڅه کوي چې هر ورځ له 250 نیولې تر 300 پورې غریبو او اړو خلکو ته د روژه ماتي لپاره خواړه ورکړي. د نوموړي په خبره دی او ملګري په پام کې لري چې د روژې په میاشت کې د خیبر پښتونخوا نور ضلعو ته هم لاړ شي او له بېوزله خلکو سره یې ورته مرستې وکړي.
مثال مونږ یو هاسپټل ته ځو، مونږ غواړو سره خبرو کوو یا ډاکټر سره خبرو کوو، هغوی مونږ ته ریشو راکړي چې دلته 200 کسان دي، دلته 300 کسان دي. نو مونږ ډیلی بیسس باندې یا یو هاسپټل یا دوه لوکیشن، نو په ډیلی بیسس باندې مینیمم 250 خلک خامخا کیږي او انشاء الله چې سوپر روزي دي دا کوشش دي. دا مهم زه جاری ساتم صرف په خبر کې نه،
سعود شاه روغانی او ملګرو یې د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې هم چې دا یو سرکاري روغتون دی د ناروغانو د هغوی د خپلو خپلوانو او د روغتون د ملازمینو ترمنځ د روژه ماتي خواړه ویشلي. د شاهد خان په نوم د یاد روغتون د یو وارډ ملازم وایي دغو ځوانانو د خپل کار په ترڅ کې له غریبانو ډېرې دعاګانې اخیستې دي.
ډیر خلک ته خوشاله جی ډیر دواګانې ورته کوي اول زموږ زر نه ورته دوا وځي جی خپل لاس را ما ورکول دی بر سره ولاړو الحمدلله دې کې زموږ هم ډیر ای سو شو دا دواګانې کنه جی کلب 200 تنه نو راو کلب 300 تنه نو راو کلب 150 تنه نو راو لور وړو نو موږ ورته ورکول میډیکل سی میډیکل ڈی ای او د ماشومان وړو نو
د درمان تنظیم چلون کې سعود شاه روغانی چې د قانون طالب علم دی او په سیمه کې سیاسي هلې ځلې هم کوي وایي کارونه یوازې د روژې تر میاشت پورې محدود نه دي بلکې د ماشومانو د صحت او تعلیم په برخو کې یو شمېر وړې پروژې هم پر مخ روانې کړې دي. نوموړی پر پښتنو ځوانانو غږ کوي چې د خپلو خلکو د ستونزو د پیژندلو او هغو ته د حل لارو موندلو په چارو کې ځانونه وکړوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.